پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه
په کابل کې د غرمې دولس بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر با ظاهر د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري هرکلی کوم. د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې عالي شورا هیلمند کړې ده. ښاغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیلمند دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشر له انتخاباتو مخکې ترسره سي. دا او نور خبرونه به نور راپورونه به وروسته واوري. خو لومړی احمد شیبر تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
د مهمو خبرونو سرټکی: زلمی خلیلزاد هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره د سولې خبرو تکشینی. د ننګرهار چارواکي په دغه ولایت کې د داعش د سخت ځپلو خبر ورکوي او ټاکل شوې ده چې د فبروري تر اخیره به د امریکا او شمالي کوریا مشران غونډه وکړي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازو سره خبرو ته چمتو شي. خلیلزاد پرون د واشنگتن د سولې په انسټیټیوټ کې د طالبانو له استازو سره د خپلو خبرو په اړه معلومات ورکړل. د وویل د افغانستان جنگ باید پای ته ورسیږي او د دې لپاره غواړو چې بین الافغاني خبرې ژر تر ژره پیل شي. خلیلزاد وایي موږ غواړو چې ژر تر ژره افغانان په خپلو کې خبرې پیل کړي، ځکه ډېرې مسلې چې افغانان او نړیواله ټولنه اندېښنه ورته لري، لکه د ښځو حقونه، بشري حقونه، د بیان ازادي او د افغانستان د سیاسي راتلونکې، یو پلان په بین الافغاني خبرو کې حل کېدلی شي. خلیلزاد زیاته کړه چې طالبان پوهیږي چې افغانستان د ولس کلونو مخکنی هیواد نه دی، بلکې بدل شوی دی، نو په بین الافغاني خبرو کې ښه ده چې ټول افغانان برخه واخلي. د ننګرهار چارواکي ادعا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیاتو په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې د داعش د رهبرۍ ډیر غړي په ننګرهار کې په پوځي عملیاتو کې وژل شوي، 400 وسلوالې نیول شوي او د قوماندې ډیر مرکزونه یې ویجاړ شوي دي. عطاالله خوګیاڼي زیاته کړه:
دوی تبلیغاتي مسؤلین، د دوی د پلانونو مسؤلین، د دوی عمومي مسؤلین، د دوی مالی مسؤلین، حتی د دوی ځینې بهرني همکاران په ننګرهار کې هم ونیول شول او هم ووژل شول. زه په اطمینان سره ویلی شم چې دغه عملیاتونه او اقدامات چې په ننګرهار کې داعش په وړاندې ترسره شول، د دوی حرکتونه کم شوي دي او له منځه ولاړ شي.
د ننګرهار د والی ویان بیا وویل چې د داعش پر ضد په خاصو عملیاتو کې نړیوالو ځواکونو د افغانستان د پوځ ملاتړ کاوه او د داعش د وسلوالو پر ضد ولسي پاڅونونو او له امنیتي ځواکونو سره د ولسونو همکارۍ مهم رول لوبولی دی. د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو 80 بریالیو کاندیدانو ته چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې بریالي شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی اسدی رډو ته وویل له دې سره به پر کمیسیون د کار فشار کم شي او بریالیو کاندیدانو ته به زمینه برابر شي چې د وکیلانو په توګه ژر تر ژره کار پیل کړي.
د دې شرط دسته چې شاید ډیر کوچنی او بعض ځای کې بعض اعتراضات او شکایات وسیږي، تر اوسه پورې ولې دا حجم دی هغه شکایت پورې نه رسیږي، څنګه چې یادیږي ولې دا هم منلی شو چې دی کې 2500 نفر کاندیدانو او 209 کسه په تقریبا لاره پیدا کړې ولسي جرګې ته، یوولس د غزنی د چې هلته انتخابات تصفرنه دي شوي.
له اسدي راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د رواني میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمېنې هانوی کې وګوري. ټرمپ پرون پر ټویټر ولیکل: زما استازي تازه له شمالي کوریا ستنه شوې دي او دوی ډېری ګټورې خبرې لرلې. دوی د کیم جونګ اون د غونډې د وخت پر سر موافقې ته رسیدلې دي. ټرمپ زیاتوي چې دی به د فبروري په 28مه او 28مه هانوی ته ولاړ شي. دغو دواړو مشرانو تر دې مخکې د لومړي ځل لپاره په جون میاشت کې په سنګاپور کې سره کتلي وو او پر دې شغېدلي وو چې څنګه کوریا ټاپو وسمه له اټومي وسلو پاک شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر لوړ رتبه جنرالان له دندو لرې کړی دي. د پوتین په فرمان کې پرون چې پرون خپور شو ویل شوی چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د چیرنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو چوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په برطرف شویو کسانو کې د مسکو په پولیسو کې د اداري فساد د مخنیوي د ریاست مشر جنرال سرګی سولوپوف او د تحقیقاتو د کمیټې مشر جنرال ایرینا زیبرت هم شامل دي. په فرمان کې د هغوی د برطرفي دلایل نه دي څرګند شوي. د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول یې په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي. په امریکا کې د ځانګړي مفتش له لورې په دې اړه څېړنه کېږي چې روسیې شایي په 2018 میلادي کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې لاسوهنه کړې وي. د امریکا سرپرست لوی څارنوال ماتیو ویتکر پرون د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس د عدلي چارو کمیټې ته دا خبرې وکړې.
I do not intend today to talk about my private conversation.
دی وی ز قاستنه لرم چې دلته د ولسمشر یاسپین مړی له چارواکو سره د خپل شخصي خبرو پاړه سو وایم. خدا درته وایم چې ما د ځانګړي مفتش ته تحقیقاتو پاړه د سپین مړی له هیڅ لوړ رتبه چارواکي سره خبرې نه دی کړی. د امریکا د جمهور ریاست په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې پاړه د چیرونو مشي ځانګړي سارون کې رابرټ مولر ته ورکل شوې ده. خو جنرال ماچو ویتکر د هغه پر کار څارنه کوي.
خبرونه ملزات ای رادیو اوریدل. د افغانستان د سولې علي شورا ویاند وی تر انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې د هوکړې په اړه د زلمی خلیل زاد وروستي څرګندونی هیله بخښون کده.
ما از هر تلاش هماهنگ استقبال میکنیم و کارهایی هم که پیش میره توسط جناب دکتر سلمی خلیلزاد به نمایندگی ایالات متحده آمریکا در هماهنگی با ما هست.
بلخوا د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي که د انتخاباتو نیټه و نه ځنډول سي ستونزمن به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې یوه نتیجې ته ورسیږي. د دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله عظیمي:
مذاکرات د امریکا او د طالبانو پیشرفت ډیر دی، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خشي کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده.
په همدې خبرونه کې نور راپورونه هم سته، خو په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیس پروګرام درته خبرو مه هېروي. ورزوت خبرونه د سر موضوع ته د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد وروستیو څرګندونو د افغانستان د سولې علي شورا هیلمنه کړې ده. شغلی خلیلزاد په امریکا کې ویلي هیلمن دی چې له طالبانو سره د سولې هوکړه د افغانستان د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه ترسره سي. د سولې د علي شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی هم غواړي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پیل سي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې له طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. په دې اړه نور تفصیل اجمل تورمن راکوي چې هم د اوس سره د کابل استودیو څخه د ټلیفون پر کښه دی. تورمن صاحب، خبرونې ته شراغلی.
بله، مننه فریبا جانی. د زلمی خلیلزاد د دې تازه څرګندونو وروسته چې هڅه کیږي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه له طالبانو سره د سولې هوکړه وشي، د سولې عالي شوراوی په عمل کې د دغو خبرو د پلي کېدو غوښتونکي دي. د دغه شورا ویان سید حسن طاهری نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي هڅې د قدر وړ دي، او دوی هم هیله مندي چې ژر تر ژره د افغان حکومت او طالبانو ترمن د سولې مخامخ خبرې پیل شي.
مو از هر تلاش
هماهنگ دی وی مو هر هغه 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 هڅې ملاتړ کوو، او کومې هڅې چې د امریکا په استازیتوب د زلمی خلیلزاد لخوا روان دي موږ سره همغږی دي. موږ د افغان حکومت او طالبان ترمن ژر تر ژره د سولې د خبرو د پیل لپاره چې پریکړه کوونکې بوي هیڅ فرصت او ممکن لار له لاسه نه ورکو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د جمعې په ورځ په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې ویلي هیلمن دی چې طالبانو سره د سولې هوکړه په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه وشي. خاغلی خلیلزاد ویلی چې د سولې هوکړه به د سرطان د 9 منیټې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د خطر سره کېدو او د غشان په دغو انتخاباتو کې د یادې ډلې د ګډون لپاره زمینه برابره کړي. خاغلی خلیلزاد د غشان ویلي چې دوی ژر تر ژره په افغانستان کې د اوربان غوښتونکي دي، خو په خبره یې طالبان یې پلوي نه دي، ځکه دوی غواړي له دې د وسیلې په توګه کار واخلي. ټاکل شوی چې د امریکایي چارواکو او طالب استازو ترمن د خبرو راتلونکی پړاو تر راتلونکو دوونۍ پورې په قطر کې پایل شي. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي په افغانستان کې ټولې خواوې د سولې غوښتونکي دي، خو نوموړی ټینګار کوي چې طالبانو سره د سولې هوکړه باید هر اړخیزه وي. هیلمن یم چې د خاغلی خلیلزاد خبرې د ټولو خواوو قناعت خپل کړي او ورنه ملاتړ کوو. هیلمن یم چې خدای مکړه داسې کار ونه شي چې هوکړه ډېره سطحي او د ټولو اړخونو له پام کې نیولو پرته ترسره شي او راتلونکي نورې ستونزې پیدا کړي. طالبان مخکې تر دې له حکومت سره خبرې رد کړي او دا موضوع تر اوسه پرې د سولې د پروسې په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو خاغلی خلیلزاد چې تر اوسه په توزلي د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره خبرې کړي وای، داسې ښکاري چې طالبان د څو اړخونو په حضور کې حکومت سره د خبرو لپاره غاړه کیږي. اجمل تورمن، ازادي رادیو، کابل.
مننه کوم اجمل تورمن. څه مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالی شورا د زلمی خلیلزاد وروستي څرګندونو په اړه هیله مندي شي چې وایي هڅه روانه دي چې د افغانستان سوله د ولسمشرۍ تر انتخاباتو د مخه اوسي. بلخو د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ وایي کله انتخاباتو نیټه ونه څنډول سي ستونزمنه به وي چې د افغانستان تر ولسمشرۍ زو انتخاباتو پورې له طالبانو سره د سولې هڅې ایوي نتیجې ته ورسیږي. دغه انسټیټیوټ سرپرست او مرستیال حکمت الله اعظمی ازادي راډیو ته ویل چې کدا ممکنه همسي فکر نه کوي چې یاده ډله دی په انتخاباتو کې برخه واخلي. له شغلي اعظمی سره زموږ همکار اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې د زلمی خلیلزاد د څرګندونو په اړه پوښتلې ده.
زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمنه وي، کدا ممکنه نه اوسېږي په خاطر د دې چې مذاکرات د امریکا او د طالبانو چې کوم روان دي دا غي پیشرفت ډېر دی، هغه په تیزۍ سره روان دي، مګر د هغې عملي کول به چې تر څو افغان دولت په خښې کې داخل نه شي زه فکر کوم یو نوه ناممکن خبره ده، او تر څو چې د افغانستان دولت په خښې کې داخلي زه فکر کوم دا وخت چې موږ لرو دا کافي نه دی. اگر چې داسې اوازې دي چې د انتخابات په لا هم ځنډېږي، نو که چیرې انتخابات وځنډېږي یو شپږ میاشتې نور وخت کوم پاره وخت سترات دی، مګر په اوسنی مهال ویش کې کم روان دی زه فکر نه کوم چې دا سولې خبرې دي کامیاب اوسي ریاویا نتیجې ته سره ورسیږي.
یو بل خبره ده خغل اعظمی چې هغه اوس خود انتخابات لپاره نوملیکنه هم شوې ده، تقریبا 30 کسانو خپل نمونه ثبت کړی دي. اوس که مثلا یو هوکړه ترسیږي د سولې برخه کې د غدواړه لوري، نو بیا څنګه مثلا پام دغه کسانو څخه به دوی ملاتړ اعلانې په رای ورکور کې به داخليږي او کنه بیا سره به مثلا سیستم د نوملیکنه دا هرڅ بیا سره کی فکر نه کوي دا به ډیر وخت ونیسي ډیر به وغځي وخت.
زما په ګومان زما باور زه فکر نه کوم چې طالب دی راشي او په دغه انتخاباتو کې د خپل نامزد وړاندې کی که اجازه ورکول شي تاسو خپل یو کاندید انتخاب کړي هغه اعلان کړي او یا هم یا کم د کم کاندید نه حمایت وکړي زه فکر نه کوم چې دا دی ممکن اوسي. طالبان دا وایي چې راتلونکي سیاسي نظام چې جوړیږي موږ د هغې باید د جوړولو کې یو برخه اوسېږو، دا نه چې یو سیاسي نظام دی موجود سیږي موږ د راسو په حق دي فقط یو برخه واخلو. نو په دغه ته پکې ته زما پیر هم دا ده چې دغه یو په اوسنی ساختار کې یا اوسنی انتخابات چې په پلان کې دي د دې سره او سولې مسله چې کړه راولې نو دا دواړه په ټکر کې دي، یا په سولې راځي یا په انتخابات کې ځکه سولې راځي بیا دا انتخابات څه فکر نه کوم چې ممکن دی اوسې.
تاسو په نظر باندې خغلې اعظمی کم یو ډیر مهم دی په خپل وخت انتخابات او کنه سولې او انتخابات په ځان سره تر سره کېدل؟
زه فکر کوم چې دا باید څو اړخه تخوت چړې لسی کړه افغان دولت نه د طرف د افغان دولت نه نظر ورته وکړل شي دولت ته تر ټولو زیات انتخابات مهم دي، یعنی که په فیصدی کې واشه د انتخابات اول کېدل ممکن امکانات تر دې دي چې اول سولو یا موقت اداره دي. امریکا ته وګوره، امریکا بیا خپل د دین خپل برداشت لري چې نه او المرتسول مهمه د بین انتخاباتو په همدغه خلیزات ډیره هڅه کوي چې وایي چې باید د انتخاباتو یا نمخ کې مور باید اصول ترسره شي تر څو پورې کچيري انتخابات وسی بیا د جنگ 15 کال نور دوام لري چې طالب د نوی دولت سره د نوی حکومت سره بیا مذاکرات نه کوي نو دا استدلال دا دی چې انتخابات وسی دا په دې معنی ده چې جنگ 15 کال نور غځي نو امریکا ټول دغه دا دی چې باید هڅه اداره شي انتخابات نه مخکې دغه وسی طالب بیا یو ډیر چلا او بیل مفکوره لري هغه په دې انتخابات باندې کاملا باور نه لري او کچيري رامسي دا انتخابات په بیا نه کوي دا غي ماډل دا غي طرحه د سیاسي نظام لپاره کاملا متفاوت ده.
د افغانستان د سولې او جګړې د انسټیټیوټ سرپرست او مرستيال حکمت الله اعظمي وو.
سولې او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
سمه شخلزه د رادیو اوري دوستانو اوس په اقتصادي خبرنوارو چې فیروزه عزیزی وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ټاکل شوې چې نن په دغه ولایت کې د صنعتي تولیداتو یو نندارتون پرانستل شي. د دغه خونې رئیس سعد خطیبی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې به په اتیا غرفو کې کرنیز محصولات لکه شاد، زعفران، تولیدي کالی او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شي. نوموړی وایي چې د داشا نندارتونونو جوړول د بازار موندنې او کورنیو تولیداتو د پراختیا لپاره مهم دي. د ښاغلي خطیبی په خبره مخکې تر دې هم په دغه ولایت کې څو نندارتونونه له دې ډلې له ایران سره ګډ نندارتون او دغه شان د صنعتکارانو د ټولنې لخوا نندارتون جوړ شوی دی. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي د بڼوالۍ د سکتور د پیاوړتیا په هدف په روان کال کې په ټول هیواد کې په 3500 جریبه ځمکه کې باغونه جوړ شوي دي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل په دې کې د پستې، بادام او چهارمغزو باغونه شامل دي. ښاغلی رستمی وایي د دې ترڅنګ دغه وزارت په بلخ، لغمان، کندز او ننګرهار کې د زر رسیدونکو میوو باغونه هم جوړ کړي چې ښه حاصلات لري. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان وایي د زر رسیدونکو میوو له ډلې بڼوالو د شفتالو له درکه سکل 125 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې دوی په پام کې لري چې په 1499 لمریز کال کې په ټول هیواد کې په 45000 جریبه ځمکه کې د میوو لرونکو ونو باغونه هم جوړ کړي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1340 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1680 افغانۍ، یو درې نیمنۍ بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 0 افغانۍ، او دغه شان یو لیتر پټرول تیل 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او نن د کابل پر شاهزاده سرای کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې داسې بدلیږي: یو امریکایي ډالر 40 افغانۍ شپېته پوله، یو یورو 40 افغانۍ شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سودریال 19 افغانۍ 90 پوله، زر ایرانی تومان 10 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 افغانۍ.
له فیروزې عزیزی څخه مو نړیوال اقتصادي خبرونه واورېدل. اوس به یو نړیوال موضوع راواخلو. د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمي سرمشریزي لپاره د دواړو لورو ترمنځ د غونډې لړۍ دوام لري. ټاکل شوی دی چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د رواني فبروري میاشتې په وروستیو کې په ویتنام کې لای بل سره ویني. رضوان مراد د موضوع تعقیب کړی دی او همدا شپه سره په سټوډیو کې دی. مراسم خبرونې ته شرغلی. د ولسمشر ډونالد ټرمپ او د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون ترمنځ د دوهمي کتنې ترتیبات کوم ځای ته رسیدلی دی؟
مننه فریبا جانې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د شمالي کوریا لپاره ځانګړی استاذ سټیفن بیګن دوه درې ورځې مخکې په شمالي کوریا کې وو او د شمالي کوریا له مشرانو د هغې هیواد د بهرنیو چارو له وزیر سره د دې دوهمې سرمشریزي په اړه خبرې کړې دي. وایي چې خبرې ګټورې وي او امکان لري چې پر هغه موضوعاتو چې ټرمپ او کیم جونګ اون به پې خبرې کوي پرمختګ وشي. دغه راز سټیفن بیګن چې د شمالي کوریا له مقاماتو سره کتلي دي، بیا جنوبي کوریا ته تللی چون د شمالي کوریا سیال هیواد دی. د هغې هیواد له مشرانو سره هم د هغې غونډې معلومات شریک کړي دي چې د له شمالي کوریا سره مطرح کړي وي او خبرې پکې کړي دي. د دې سفر نه وروسته نوموړي ویلي دي چې تر دې مخکې چې ولسمشر ډونالد ټرمپ او شمالي کوریا مشر په ویتنام کې د دې میاشتې په اخر کې وګوري، یو ځل بیا به د شمالي کوریا ته ځي او په وروستیو ترتیباتو به هم خبرې کوي ترڅو د دې سرمشریزي وروستي ترتیبات او چمتووالی هم برابر شي.
د ترتیباتو مسله د دغه په دې سرمشریزي کې به د دواړه مشران پر کومو مسایلو باندې خبرې کوي او آیا داسې د کملوي پرمختګ هیله شته؟
فریبا جانې، تاسو ته هم یاد دی اوریدونکو ته چې کله تیر کال په سنگاپور کې ولسمشر ټرمپ او کیم جونګ اون وکتل نو دواړو دغه غونډه ګټوره بلل او دواړو موافقه کړې و چې شمالي کوریا بغیر اټومي کیږي، یعنی د شمالي کوریا اټومي پروګرام به بندیږي او په بدل کې به امریکا او لویدیځ او ملګری ملتونه پر شمالي کوریا اقتصادي بندیزونه لری کوي، خو ډیر کم پرمختګ شو په مسأله کې. یعنی هغه ډول د امریکانو په خبره چې هغه خپل ژمنې عملی نکړي، شمالي کوریا او د شمالي کوریا مقامات ول چې امریکایان لغونډه په توند لهجه خبرې کوي، نو دا ځل د امریکا او د شمالي کوریا دغه ډلې او دغه پلاوی چلی او بل سرغونډه کوي پر همدې موضوع باندې خبرې کوي چې دا ځل په غونډه کې واقعي پرمختګ شي. واغه د اجنډا مهمه مسله هم لاټومي وسلو څخه د شمالي کوریا پاک د کوریا د ټاپوز مې پاکول دي، او په بدل کې بیا د شمالي کوریا مشرم دا ځل داسې نښاني خودلی چې غواړي په هر قیمت د امریکایانو غوښتنو مری ترڅو پر ځان او پر خپل هواد د نړیوالو بندیزونه ختم کړي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم رضوان مراد، و چې د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو ترمنځ د دوهمې سرمشریزي لپاره د ترتیباتو په اړه تفصیل راکو.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوود ماشام تر وبجو پر منځنۍ چپه 12 شپږنوي او د اف ام پر سل اشاره 15 چپه په ټول افغانستان کې صفه وزي اوریدلی سي. اوس په سود کابل چپ روزپانو ته چې د افغانستان د مسایل او موضوعاتو په اړه یې بیلابیل مقاله او تبصرې خبرې کړې دي، دغه روزپانو ته زما همکار واصل وصال کتنه کړې ده.
کابل چپ روزپانو په خپل نننۍ غنو کې بیلابیل مطالب خبره کړې دي. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې لیکلي حکومت 13 ورځې اعلان وکړ چې قطر او روسیې ته د ځینو طالب چارواکو د سفر په اړه ملګرو ملتونو ته شکایت کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي حکومت د دغه شکایت لامل د ملګرو ملتونو په تور لیست کې د یو شمېر دغو طالب چارواکو د نومونو موجودیت ښودلی چې دغه سازمان د پریکړې له مخې د نړۍ نورو هیوادونو ته د سفر حق نه لري او د ملګرو ملتونو غړي هیوادونه باید دا ټکي مراعت کړي. په سرمقاله کې راغلي حکومت باید یو بام او دوه هوا سیاست پریږدي، ځکه د سرمقاله لیکونکي په خبره پخوا هم دغه طالب چارواکو نورو هیوادونو ته سفرونه کړي خو حکومت په دې اړه هیڅ نه دی ویلي. ورسپانې د سرمقاله په وروستۍ برخه کې لیکلي له هرې هغې هڅې چې زموږ خلک سولې ته رسولی شي باید استفاده وشي. ویسا خپلواکي ورسپانې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي د مسکو دوه ورځنۍ غونډه چې د طالبانو او یو شمېر سیاسي ډلو د استازیو په ګډون جوړه شوې وه د نهه مدهیز پریکړه لیک په خپرېدو پای ته ورسېده. په سرمقاله کې راغلي د مسکو غونډې ته د حکومت پلاوی نه وربلل شوی، نو په بدل کې حکومت د مسکو د غونډې په پای دومره منفي تبلیغات وکړل چې څومره توان رسېدو. د سرمقاله لیکونکي په باور حکومت او په ځانګړي ډول ولسمشر غني بې ماو ماچا ځان خولې کاوه او بې ځایه د داسې وی غونډې مخالفت وکړ چې که په طبیعي ډول ناکام هم شي تور او زیان دواړه د بې کفایت چارواکو د پزې پیزوان ده، او که بریالی هم شي نو پیغور به خامخا ورته پاتې وي. ورسپانې لیکلي د اشرف غني حکومت په دې ورځو کې نه د امریکایانو په غونډو کې ځای لري او نه د طالبانو. هیواد دولتي ورسپانې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي افغان حکومت په کابل کې د سیاسي دفتر د پرانستلو په اړه د طالبانو د مسکو د مرکچی پلاوی د مشر غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او دا د سولې لپاره د حکومت د پلان یوه برخه ده. ورسپانه لیکي د حکومت د سولې په پلان کې ویل شوی حکومت چمتو ده چې له طالبانو سره بې قید او شرط خبرې وکړي، دا ډله د سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژني او په کابل کې ورته د سیاسي دفتر د پرانستلو امکان برابر کړي. ورسپانې د هم لیکلي چې افغان حکومت په هر ځای کې د هر چا لخوا د سولې د غونډو خبرو ملاتړ کوي، خو مشروط پر دې چې ملي ارزښتونو ته پام او درناوی وشي.
د کابل چپ ورسپانې خو مو واورېدلې. اوس په ورس استاسو پیغامونو ته چې د خپلو سیمو ستونزې مو زموږ سره شریکې کړې دي او د هغه پیغامونه دي چې تاسو ازادي راډیو ته راستولې په ګډه به یې سره واورو.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوز کورال د خیو فاینا د سره پلین کې یم. تاسو د سلامه می د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومیټریک شوی دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. او تاسو ته پورا معلومات دی چې ښوونکي د ټولنې معماران دي. که چېرته دا معماران یا دغه ښوونکي نو ټولنه به هم دشي د دلت سره مخامخ وي. نو زه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونکي په توپو په ډالیو باندې هم ولمانځي او معاشونه دې ورته په خپل خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر و تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام به احترام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوشحال ہلمند خواہش میں باید مفت امبر سے سو مرمخ کے قبل و دانا رہے پخا اور آوار کر یو بند خدا رہے سڑک روڈ کی دادے ساری خراب سے مفتبہ اسی کے ممت وقت امبر گریشی رسواری سنسا کلا اور
ستاسو پیغام ستاسو نظر دے.
دوستانو مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو پیغامونه راستولې وو د خپل سیمو ستونزې مو سره شریک کړې وي. که بیا هم غواړي چې دغه ډول ستونزې را سره شریک کړي او موږ ته پیغام راوستوي نو کولی شي دغه شمیرو ته زنګ ووهي 0 او نړیواله شمیره مو ده 00 24 11 15. دغه شمیره ته زنګ وهلی سي او د خپل سیمو ستونزې را سره شریکې کړئ. ازادي راډیو د مختلفو ځانګړو خپرونو له لارې د اړوندو چارواکو سره ستاسې ستونزې شریکوي. بیا هم مننه کوم زموږ خپرونې د عمل لري اوس په یوې بلې ساینسي موضوع ته ورسو. څېړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي سوي دي چې د مصنوعي ذهن لپاره یو الګوریتم جوړ کړی ده چې دا به څه فعالیت کولی سي نور به اسمت سرمن
څیړونکي د لومړي ځل لپاره بریالي شوي چې د مصنوعي ذهن داسې الګوریتم جوړ کړي چې د مغزو د سامې د برخې مغزي نښې په خبرو بدلولی شي. دا کمپیوټري سیستم ډېر دقیق دی او د هغو بیلابیلو ارتباطي سیستمونو ډیزاین کولو ته لار پرانیزي چې مغزه یې کنټرولوي. په امریکا کې د نانو ټیکنالوژۍ متخصصانو د یو بل په همکارۍ د مصنوعي ذهانت دا سیستم جوړ کړی چې د انسان په مغزو کې ګرځیدونکي شیان یا نښې او سیګنالونه پر داسې کلمو او تصویرونو بدلولی شي چې په اسانه د درک وړ وي. دوی وایي چې په راتلونکو وختونو کې به له دې طریقې څخه د ډیرو ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي. دا طریقه به د ناروغانو له درملنې سره مرسته وکړي ځکه چې د هغوی د شرایطو درک ډاکترانو ته ممکنه وي. پر یو شمیر ناروغانو د مصنوعي ذهانت له دې سیستم څخه په کار اخیستل شوي ازمیشت کې څیړونکي وتوانېدل چې د هغوی د مغزو د څپو 10 دقیقې ثبت کړي او په داسې متنې واړوي چې د درک وړ وي. دوی وایي چې تر اوسه پورې په دې طریقه د مغزي نښو په اړولو کې نږدې په 15% بریالي شوي دي. څیړونکي وایي غواړي چې د دې سیستم دقت نور هم زیات کړي.
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستي نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ. دوستانو د ازادي رادیو خبرونه لا هم ادامه لري که چیرې مو تر دې مال د خبرونه نه اوریدل کولی سي د ازادي رادیو ویب سټ ولر سي او د خبرونه مو تکرار واوري او یا هم زموږ راپورونه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو دات کام. دولس په جو دیش دقیقې سوې یو ځل بیا له احمد شیبر څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا هیله ښکاره کړه چې طالبان به د افغانستان د حکومت له استازیو سره خبرو ته چمتو شي. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دغه ولایت کې د داعش پر ضد پوځي عملیات په ټول افغانستان کې د دې وسلوالې ډلې فعالیت کمزوری کړی دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به نن د 13 ولایتونو د اتیا بریالیو کاندیدانو ته چې ولسی جرګې انتخاباتو کې کامیاب شوي دي انتخاباتي وثیقې ورکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډانلډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره به د روانې میاشتې په وروستیو کې د ویتنام په پلازمینه کې وګوري. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د خپل پوځ یو شمېر جګپوړي جنرالان له دندو ګوښه کړي دي. د پوتین په فرمان کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې نه جنرالان او دوه ډګروالان چې د څېړنو په کمیټه د روسیې په کورنیو چارو وزارت او د بیړنیو حالاتو په وزارت کې پر لوړو څوکیو کار کاوه له دندې لرې شوي دي. په اوکراین کې د جمهوري ریاست لپاره څلور سلویش کسانو ځانونه کاندید کړي دي. په هغه هیواد کې د جمهوري ریاست ټاکنې د مارچ په یو دیرشمه کې شي او د امریکا د لوی څارنوالي سرپرست ویلي چې په هیڅ ډول په هغو تحقیقاتو کې مداخله نه ده کړې چې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه روان دي.
له احمد شیبرس خان مننه کوم دوستانو. یو ځل بیا یادونه کوم که چیرې غواړئ چې د دې خبرونو تفصیل واورئ د ازادي راډیو ویب سټ ولر سي پته مو د ازادي راډیو دات کام. د ژمنې سره سم اونیس پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. د زهرو کاروان پروګرام زما همکار عبدالنافع همت جوړ کړی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمو سلامونه او نیک هیلې ومني. زاد النافی هماتیم او تاسو ته د زهرو کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دیاله راپور لرو چې ساش کال د تاریخو به په سولې کې 22 ټټه سوي ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لمړی ستاسو پام د نشي مواد په برخه کې د ونی په بهیر کې مهمو پیښو تر اگرځو چې مسکا هوته کې وړاندې کوي.
په سمنګان ولایت کې دوه تنه د لسکونو کیلوګرام نشه موادو د قاچاق په تور ونیول شول. په ها خبر پاڼه کې چې د کورنیو چارو وزارت لخوا رسنۍ ته لیږل شوی راغلی چې 1.5 کیلوګرام نشه مواد هغه مهال په ایبک خار کې د پولیسو د تلاشي پر مهال ونیول شول چې په یو بس موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له سمنګان ولایت څخه د باندې قاچاق شي. د نشه موادو د قاچاق په تور موټر چلوونکی او کلینر هم نیول شوی دی. د ننګرهار پولیسو نږدې 1000 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د ننګرهار ولایت د مطبوعاتي دفتر لخوا رسنۍ ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې راغلی چې د ننګرهار ولایت د امنیت قمندانۍ لخوا په سرخروت، خوګیړیو او روداتو ولسوالیو کې د عملیاتو په ترڅ کې 955 کیلوګرامه هیروئین، چارس او داسې نور نشه یي مواد ونیول شول. دا یادونه ورته چې د دې پیښې په تور شپږ کسان هم نیول شوي دي. د بغلان پولیسو د نشه یي موادو د قاچاق په تور یو کس ونیو. د بغلان ولایت د نشه یي موادو سره د مبارزې ریاست په خبر پاڼه کې راغلی چې یو تن هغه مهال ونیول شو چې غوښتل یې 250 کیلوګرامه چرس په یو کورلا موټر کې په لخمري خار ته قاچاق کړي. تورن کس په لومړنیو څېړنو کې پر خپل جرم اقرار کړی او له نشه یي موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته معرفي شوی دی. د نیمروز ولایت پولیسو څه د پاسه 120 کیلوګرامه نشه یي مواد ونیول. د نیمروز ولایت مقام په خبر پاڼه کې راغلی چې 130 کیلوګرامه نشه یي مواد چې 150 کیلوګرامه تریاک او 220 کیلوګرامه امفیټامین یا شیشه ول هغه مهال ونیول شول چې په یو بار وړونکو موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې وچی له هیواد څخه بهر ته قاچاق شي. د دې موادو د قاچاق په تور څلور کسان، دوه بار وړونکو موټر، یو موټر سایکل او یو میل وسله هم نیول شوی ده. او دونه وروسته پی خداده چې په بدخشان ولایت کې 20 کیلوګرام نشه مواد ونیول شول. دا بدخشان ولایت له نشه مواد سره د مبارزې ریاست رسنۍ ته ویلي چې دا 20 کیلوګرام هیروئین حق مهال ونیول شول چې په یو کورولا موټر کې ځای پر ځای شوی او په پام کې بچی لارګو لسوالی څخه د بدخشان مرکز فیض آباد ته قاچاق کړي. دا یادونه ورده چې په تیر یوه اونۍ کې دا دریم ځل دی چې د بدخشان پولیس نشه مواد نیسي.
مسکا هوتک و چې د نشي مواد په برخه کې د اونۍ مهمه پیښه راوړولې. د نن په خبرونه کې مستاصل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په دې اړه راپور لرو چې ساش کال د تاریخو بیا په سلو کې 2.68 ټیټه شوې ده.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لاړ شي ډېره ښه خبره ده. دا ضرور نه دی چې موږ د میاشتې بدیل لپاره انتظار او بس ماغه د راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځ وړو.
په دې اړه هم راپور لرو چې محتاجینو د کابل ښاروالۍ د تنظیفاتو یا پاکوالي څانګې ته ستونزې جوړې کړې دي.
اوس لکه دلته درې څلور کسان دي دا ساحه نیول ده، لکه ځان دپاره ته خپل پلاستیک او اوسپنه دا شیان ټوله یې خر ته پاره دایم شن دي او دا ټول د شپې ګرځي.
دا چې نشه د انسان پر هضمي سیستم څه ډول منفي اغیز لري په دې اړه له ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه لرو.
مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په زمن کې د جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي.
د یاقوت په نوم یو معتاد وایي چې د خپل یو نږدې انډیوال له خوا په نشو اخته سو.
دونه په زلالات ژوند مې وچ بخس هیڅ ژوند مې نه ودازه چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتللی نه سم.
او د خبرونې په پای کې ډرامه هم لرو.
ټول شپه مې د اډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
اوس د خبرونې نومړي مطلب ترازو د سیګار په تازه راپور کې راغلی چې په افغانستان کې د تاریخو بیا څو برابر راټیټه شوې ده. همدا علت دی چې د کوکنارو له کښت سره د کوکنارو لیوالتیا هم کمه شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د څار او څېړنې ادارې یا سیګار په هغه راپور کې چې کانګرس ته یې تازه وړاندې کړی راغلی چې په افغانستان کې د کوکنارو بیا څو برابر راټیټه شوې چې تاوان یې تر ډېره حده بزګرو ته رسېدلی دی. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله آزادي راډیو ته وویل هغو بزګرو چې په 2013 میلادي کال کې کوکنار کرلی د تاریکو د ارزانۍ له امله ډېر زیان وراوښتی دی. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکی وړاندې کوي.
د سیګار په هغه تازه راپور کې چې د افغانستان درې میاشتنۍ وضعیت پکې څېړل شوی او د امریکا کانګرس ته وړاندې شوی راغلی چې د نشي موادو له لارې ترلاسه شوي ناروا عواید په سلو کې 2.5 راکم شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکایي مرستو د سار او سیړنې ادارې یا سیګار سیړنې ښیي چې په 2018 میلادي کال کې د تریاکو عواید 1.4 میلیارد ډالر ول، خو په 2013 میلادي کال کې دا عواید 600 میلیونو ډالرو ته راکته شوي دي. له نشې موادو سره د مبارزې وزارت د سروې رئیس نجیب الله احمدي ازادي راډیو ته وویل د ځینو دلایلو له مخې بزګرو د کوکنارو کافي حاصلات وانه خستل. دغه ډول د تاریاکو د ارزانۍ له امله بزګرو ته ډیر زیان ورسید.
د سال 2018 عاید زیاقین
په 2013 میلادي کال کې د بزګرو عواید 600 میلیون امریکایي ډالر ول چې د تریاکو بای په سلو کې 55 راټیټه سوي وي. د تریاکو د تولید د کموالي دوه اساسي لاملونه ول، یو د افغانستان په شمال او لویدیځ سیمو کې وچکالي و. بزګرانو د کوکنارو لکښتونو څخه چندیان حاصلات وانه خستل. دوهم دا چې د 2013 کال په پرتله نشي مواد ارزانه سوي دي. تیر کال د 1 کیلوګرام تریاکو بایا 101 درس امریکایي ډالر و او په 2013 میلادي کال کې 1 کیلوګرام تریاک په شپږ او یو امریکایي ډالر و.
د نشي موادو سره د مبارزې وزارت وایي د نشي موادو پر خلاف د افغان هوایي ځواکونو عملیات ګټور ول، ځکه چې په نتیجه کې د نشي موادو د جوړولو پلسګونو فابریکې ویجاړي او کاچاکونکو نړیوالو بازارونو ته لګ نشي مواد ورسول. د سیګار پر راپور کې راغلی چې د امریکا متحده ایالاتونو په تیرو 13 کلونو کې له نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې 9 میلیارډ امریکایي ډالر لګولي خو مثبت نتیجه نه درلوده. له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي په خوانی مین ډاکټر محمد ظفر وایي چې یوازې تشویقي پروګرامونه د کوکنارو د کښت مخه نشي نیولای. هغه بزګران چې تریاک کوي باید جدي او قانوني چلند ورسره وسی.
باید د زور په واسطه هم کاغذ تریاک د منځ لار شي ډیره خبره ده. دا ضرور نه ده چې موږ دې معاش دې بدیل لپاره انتظار او بس ماغه دې راشي نو بیا به موږ دا تریاک د منځ وړو. تر څو پورې چې د تریاکو خشت د منځ لار نشي هغه هم د قوتونو په زور باندې، زه فکر نه کوم چې دا په خپله خواه د خلکو د دې تریاکو د کارولو نه لاس واخلي. د بدیل کښ ضرورت شته، خو دا معنا نه لري چې موږ هلته معیشت بدیل ورکو کوم ځای کې چې تریا کرل کېږي. دا یو متوازن انکشاف ته ضرورت لري. متوازن انکشاف د کېږي خلکو د ژوند کې به تغییر راځي.
د سیګار په راپور کې راغلی چې د دولت تر واک لاندې سیمو په درېمه برخه کې کوکنار کرل کېږي چې ځینې نظامي او غیر نظامي چارواکي هم لاس پکې لري.
محمد ایاز ترنکو چې د تاریاکو د بی د چټوالي په اړه راپور اوروه. اوس به وګورو چې د کابل ښاروالۍ د پاکوالي څانګه د محتاجینو له امله له څه ډول ستونزو سره مخ ده. د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالي کارکوونکي وایي چې محتاجینو ښار چټل کړی دی. کابل ښاروالۍ ازادي راډیو ته وویل محتاجین د چټلیو په ډیرانونو کې ګرځي او په چټلیو کې اوسپنې او پلاستیکونه راټولوي. په دې ډول چټلۍ یوې او بلې خواته سره شیندل کېږي. د یادونې وړ ده چې یو شمیر کابل شاریان هم د محتاجینو دا کار شاروالی او شاریانو ته لوی سرخوږی بولي. په دې اړه فرید حلیمی راپور چمتو کړی چې یوسف ځدران وړاندې کوي.
ځینې وختونه د کابل ښاروالۍ د تنظیف یا پاکوالۍ د څانګې کارکوونکي دې ته اړ ایستل کېږي چې له ښارونو او کوڅو څخه په ورځ کې دوه ځله چټلۍ راټولې کړي. د کابل ښاروالۍ کارکوونکی شریف وایي چې زموږ ښار زموږ کور، خبره هسې یو شعار دی. کابل ښاریان زموږ سره د ښار په پاکوالۍ کې همکاري نه کوي. دا په عمر پوخ سړی چې د ژوند ډیره برخه د ښار په پاکوالۍ کې تیره کړې وایي معتادین هم د نورو خلکو غوندې له کثافت دانیو څخه چټلۍ راباسي او په کوڅو او لښتیو کې اچوي.
زیات مشکل برمې معتادین زیات خلک کده نه
مینځي. معتادینو موږ ته ډېرې ستونزې جوړې کړې دي. دوی د ښاروالۍ له لومړۍ ناحیې څخه نیولې بیا تر اتمې ناحیې پورې چټلۍ وړي. کله چې پوښتنه ځینې وکړو چې دا کار ولې کوي، وایي دا چټلۍ دوکاندار او یا د اپارتمان خاوند کړې دي.
له نشي موادو سره د مبارزې وزارت د معلوماتو پر اساس یو معتاد د ورځې له سلو څخه نیولې بیا تر 200 افغانۍ پورې لګښت لري چې دا پیسې له بېلابېلو لارو څخه پیدا کوي. امید یو له هغو معتادینو څخه دی چې د کابل ښار له کوڅو او سړکونو څخه د اوسپنې، قوطي او پلاستیکي شیان راټولوي. دی وایي چې له دې لارې د نشي لګښت پوره کوي.
چټلیو څخه د پیپسي بوتلونه او هر هغه څه چې لاس ته راځي راټولوي. اندا چې لرګي هم راټولو. غواړو چې په دې ډول د نشې پیسې برابرې.
د عباس په نوم یو بل معتاد بیا په داس حال کې چې په چټلیو کې فلزي، قوطي او پلاستیکي شیان لټوي وایي دای مجبور دی هر ورځ همدا کار وکړي.
د چټلیو څخه هغه شیان راټولو چې موږ ته ګټه کوي، څه چې مو په درد نخري هغه بیرته په کثافت دانیو کې اچو.
د کابل ښار اوسیدونکي وایي چې د متادینو په دې کار سره ښار نور هم چټلیږي. د کابل دوه ښاریانو صفی الله او سلیم ازادي راډیو ته وویل چې متادین د چټلیو ډیرانو نه یوې او بلې خواته سره شیندي او ښار چټلوي.
تکما شاو از طرف شاو کثافات ما را پایین میاریم به خاطر
کله چې موږ د شپې له خوا له کور څخه چټلۍ را باسو د خاروالۍ تر کارکونکو مخ کې موتادین راځي او د ارتیا ور شیان ځینی راټولوي. نوري چټلۍ پر سړکونو او کوڅو کې سره شیندي چې په دې کار سره یې خاروالۍ ته ډیر مزاحمت جوړ کړی دی.
ماته بسیار کلام بر شاروالۍ و خود مو خلق میکنه.
دلته درې څرو کسان دي د ساحنی ولدا ځان د پاره تخپل پلاستیک او وس پر د شین ټولۍ خرته پاره اندای د کسان دا ورسېدل د سیکل والا تایم شندي او د ټول د شپې ګرځي.
په کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې په زرګونو معتادین اوسیږي چې خلکو ته یې ګڼ شمېر اجتماعي ستونزې جوړې کړې دي.
د زهرو کاروان د ازادي راډیو د ځانګړې خپرونه په افغانستان کې د نشئی توکو د تولید، قاچاق، استعمال او په وړاندې د روانې مبارزې په بیلابیلو اړخونو بحث کوي.
د زهرو کاروان هر شنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 او تکراری پس له دې هر چهارشنبه د ورځې له 12:00 تر 1:00 له ازادي رادیو څخه اوریدلی شئ.
درنو اوریدونکو، تاسی ازادي رادیو اوریج پر مزنی سپو سربیره په 0.15 اف ام سپو باندې هم اوریدلی سي. اوس په انسان پر هاضمي سیستم باندې د نشو د ناوړه اغیزو په اړه معلومات درکړو. طبي ډاکټران وایي چې ټول نشي مواد اشتها خرابوي او د هاضمي فعالیت ټکنه کوي چې په نتیجه کې معتادین خوارځواکي او له جسمي پلوه کمزوري کیږي. دا چې نشه ولې د انسان پر هاضمي سیستم ناوړه اغیز لري، دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخته پورې پاتې کیږي، په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیر ناوړه اغیز لري، په دې اړه زموږ همکار محمد ایاز تر نکله ډاکټر واحد الله کوشان سره مرکه کړې او په پیل کې پوښتلې چې په عمومي ډول نشه د انسان پر هاضمي سیستم باندې څومره ناوړه اغیز لري.
نشه یي مواد په مجموع کې د سیستم باندې ام په مستقیم ډول، ام په غیر مستقیم ډول، ام په لنډمهاله او ام اوږدمهاله بد اغیز لري. هغه نشه یي مواد چې د هاضمي سیستم له لارې نه اخیستل کیږي، مثلا هغه تریاک دي، هغه خام چرس دی، هغه تابلیتونه دي چې هاضمي سیستم د لارې نه اخیستل کیږي، هغه الکول دی دا چې کله داخل شي دا د خولې نه لیپازو امیلاز دو انزیم دی چې په خولې کې موجود دی او کله چې ډوډۍ ژول کیږي دا په هضم کې دا ډېر تاثیر لري چې معدې ته کته شو په نورمال شکل سره نور انزایمونه دي چې هغه په هضم کې رول لري چې په کولمو کې داخل شي واړه مایکروویلونه ورته وي چې د جذب وظیفه په غاړه لري چې هغه جذبیږي په وینه کې او هغه انرژي وجود ته رسي. په خوله کې کله چې الکول راشي یا تریاک دغه لیپازو امیلاز له منځه وړي ده، د افراز کمی دا چې کله کم شو دا هضم په خوله کې صحیح صورت نه نیسي. په میده کې چې لاړه په میده باندې هم هغه کوم انزایمونه چې هغه هم د رکود سره مواجه کوي، غذا بدون د دې نه چې ښه حل شي کولمو ته داخلیږي. کله چې کولمو ته داخل شو چون ښه هضم شوی نه دی هلته جذب صحیح صورت نه نیسي، هغه انرژي ټول بیرته ځي غیرته موادو لارې نه بیرون خارجیږي. د کې وجود غیر نارمل رشد کوي. خپله نشه کله په هاضمي سیستم باندې لنډمهاله بد اغیز لري او اوږدمهاله بد اغیز لري. لنډمهاله بد اغیز چې دفتن موجود کیږي، هغه دفتن زیات تیزاب د معدې زیات افرازیږي چې دغه تیزاب د معدې باعث دیدی کیږي چې کوم هغه ساتونکی غشا چې د هغه موکوز ورته وي دغه غشا تخریبوي. دا چې کله تخریب شو مختلف د معدې تکلیفونه منځته راوړي او په ضمن کې دغه جذب پروسه په معده کې هم صورت نه نیسي. کله چې موږ غذایي مواد خورو هغه اوساره هغه انرژي د صحیح شکل سره نه جذبیږي. جذب نه شو مکمل د وجود دغه نظام چې د هغه حیاتي ارګانو د وجود ته صحیح انرژي نه رسیږي، په شمول د اعصاب وجود زیات کار کوي، خصوصا معده، خصوصا کولمې زیات کار کوي چې دغه جذب صحیح صورت نه نیسي. هلته د هغه نسجونه غیر عادي نشوونما کوي او خپل الکول تریاک د معدې سرطانونه پیدا کوي، د کولمو سرطانونه. هاضمي سیستم هغه اناتومیک شکل د موادو مخدر کیدای شي هم تغییر ورکړي. دا هغه اوږدمهاله بد اغیزې دي په هاضمي سیستم باندې.
نشه ولې پر هاضمي سیستم باندې ناوړه اغیزې لري؟
هاضمي سیستم یعنی د وجود ژرند چې دغه غذایي مواد دا هضمي معده کوي او په کولمو کې دا جذبیږي. د هضمي سیستم چلول مرکز په اعصابو کې دی. مخدره مواد کله چې استفاده کوي هم د اعصابو د نگانه یې د وظیفه د جذب د هضم مختلفي او کوم انزایمونه چې د هضم او د جذب لپاره صورت نیسي هغه انزایمونه افراز د هم کموي. تاسو ګورئ څوک چې د نشه یي مواد استفاده کوي ډېر ډنګریږي. غذایي موادو کې چې کوم انرژي ده هغه صحیح وینې د وجود ته نه داخلیږي، بدون د هضم نه وزي غایته موادو سره.
دغه ناوړه اثرات له نشیانو سره تر څومره وخت پورې پاتې کیږي؟
هر څومره چې مواد استفاده کوي ورځ پر ورځ دغه مشکلات د زیاتیږي. الکول استفاده کوي، چرس استفاده کوي، تریاک استفاده کوي، دغه ورځ پر ورځ د مشکل جدي کیږي. په ماحول صورت کې د مواد استفاده هم کوي د سوچ بیرته خپل دغه اصلي حالت ته راځي، لکه وخت ته ضرورت ده. کله چې مواد قطع کی تقریبا شپته ویا فیصد ختمیږي، جذب هم صحیح کیږي، هغه هضم هم صحیح کیږي او بیرته اشتها هم صحیح کیږي، د بیرته وجود فزیکی حالت هم ښه کیږي، رنگ روخ هم ښه کیږي. وخت سه مشخص موږ نشو ویلی چې دومره، ولې په متوسط شکل سره د یو میاشت نه تر اوو میاشتو یو کال پورې دا نظر هغه د تکلیف د مریضي د شخص ته فرق کوي.
په کوم عمر کې نشه د انسان پر هاضمي سیستم ډیره ناوړه اغیز لري؟
په ماشومانو کې په تنکی ځوانانو کې مخدره مواد ډیر بد اغیزې لري په ماشومانو کې چون ایدی وجود هضمي سیستم عصبي سیستم د رشت په حالت کې ده مثلا د معده د رشت په حالت کې ده کولمې د رشت حالت کې ده نو په ماشومانو کې او په تنکی ځوانانو کې اې د اغیزې ډیر د نسبت هغه کاهل خلکو ته
یو امیدوار مور باندې او دغه مور په خېټه کې پر ماشوم باندې د مخدره موادو تاثیرات بسوي دی غوی د هاضمي سیستم باندې به تاثیرات سوي
یو مواد چې کله راځي هغه مور که هغه هاضمي خې جذبي به هم خپل ماشوم ته پکې ډکی ورکی د مور او د ماشوم منځ کې یو مانع د پلاسنتا ورته وي د پلاسنتا غذایی مواد د مور نزی ماشوم ته د پلاسنتا منځ کې یو مانع ده یو بندر ده چې هغه مضر مواد چې ماشوم ته مضر واقع کیږي هغه نه پرېږدي چې ماشوم ته لاړ شي مخدره مواد متاسفانه ډیر په اسانی شکل سره هغه بندر نه تیریږي هغه تاثیرات چې مور باندې اغیزه لري هغه 100% هغه ماشوم باندې لري چون هغه ماشوم کې تاسو ته معلوم ده چې مختلف ارګانونه دي عصب نه نیولی د سترګې همداسې قلب ګرده هضمي سیستم د رشت په حالت کې ده نو مواد مخدر د هغه پروسه تقریبا په سوې اشکال دی ولادي زیات ماشوم ته پیدا کوي د شونډې چاکي یو غټ سورې په حلق کې په میری کې سوې شکلات په میده کې سوې شکلات مثلا سره غټي یا هضمي سیستم یو چیرته سورې یا میده د کولمو سره نښتې دي
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریج پر 200 شپږنیمه زنی سپو خبريږي او واستخ خاطرې واردی د کندهار ښار یو اوسیدونکو یعقوب درلس کال مخکې لخپل ملګرو سره چرچ کول پیل کړل تر هغه ورسته تاریخ ته مخ کړ او بیا تر ششی او هیروینو پورې ورسید یعقوب چې اوسته موتاجونو د درملنې په ورختون کې بسری دی وایي چې په خوا یې هم یو ورن شپرې شو خدا چې ولې برتن شو ته مخ کړ په دې اړه زموږ همکار صادق رشتینی سره د زړه خواله کړې ده
زمانم یا کوتی د کندهار د ولایت اوسیدونکو من سلری منایه یم دا جر لس کال د مخ مر اترس کاسن ولان سرکشن استول مر ګور چرسیو ز شروع کړی په کال کې مې ورس کول او مدوا ورس کول بلامو نس کول اختر بل اختر مس کول ار دا غسل مر پاند ولان کې نه پر بداس جلال مر سرکشن استی بندارو ته بجر مر سر بجلا جلا شو کو د ز ته وتلی هغه په تاډه کخته سو برو مر د سر په مل کې مې ورس ورس سرس کول یا په اختر سرس کول د جمعې شو بندار کې مر د سر یو ور تاریخ سر کول واخ واخ ان بیا ما ته کار وکړ د ټکاله چې بنجس ولما شنه ما بس زره لاس ولما ګرن ولایم په کرستال اخته سو کراز ته بار سبا ماشانه وته پس دیم د دې د مخ خبر کې ابلما کر کرستال سره وسکول ابارزم په کرستال سره اختص ولما بارم یو ځبل تداوی وکړ درې میاشم پرې شول سپارلس میاشم پرې شول او مې باندارونه پرې شو او مې اندی ولما پرې شو ماګه سره سلام علیکم سره مکر ازما نشان دی ولن شو د نامول خرګو سره ما ناس ولاړ کوز سمم پلس میاش بعد ما برته زړه ملګر سره ناس ولاړ شروع کړل اکلب تر راس یو دم سره وسکول دا یو دم زبرته پخته سوم نو دا یو دم زبرته پخته سوم بیا دم راغله مس د یو دم رامي کله جوړه مو د دې سپیا د درس لور مې شکیش بیا ما ساکنه د بکړ او چې پاندې چې ار سره دلته پریږدي چې بیا د غوړ شنه شاونه کې د زړه ملګر سره کار نه لري او باندې ارجن نه کې شو کو باندې رو ملت چې ګر سره کتن نه ځي دوه په زلالات ژوند مې مو چې به خص هیڅ ژوند مې نه ود لازم چې په نشه باندې اخته سم ګر سره پر چا پر مخ باندې ورتل نه سم زه د زړه باندې شرمې راځم زه په خپل سره باندې نه سم چې ردلې په زړه کې څوک زما راځم د دغه نشه نماز زنه شرمې راځم شوې دې خونه په خاډه نه شک ول زه دوه شرمې راځم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا دی د زاهر کاروان خبرونه ورستی برخترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو د ډرامې کې صدا څه ده چې اجمل ماشام رو او جوړ وي د کیږي خو کله چې سهار مور له خوب راپورته کوي نو نس راپورته کوي او ډیر په تکلیف وي دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغ سو د دې ناروغي تر شا کې څه ده او ورسته به څه پیښ شي دا به په ډرامه کې واورو
شنه زوی سره غرمه ده په خو به وخت کې ښنه ستلی
وای مور نه شم پاتې درای وای می سخت درد کوي هډو کې می زه چې وای مات شول وای
په خو سم دې د څنګه د څنګه چا په ناروغ شوه
څو ورځې کېږي چې هډوکي مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
وای زویه، مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکي خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وای
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، واجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ وای خدایا، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره هلک، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویا، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وې.
نه پوهېږم پلاره، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کوندې وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راوالم.
سمه ده.
رازی
ڈاکٹر صاحب، اجازه ده؟
رازی رازی، مهربانی وکي.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
وعلیکم السلام. رازی رازی، حاجی صاحب رازی، دلته پردغه چوکي کنه؟ رازه بچه، ته پردغه بل چوکي کنه؟
سما ده ڈاکٹر صاحب.
ها حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو کړل؟
او ڈاکٹر صاحب، مو کړ
ته راپور راکا.
دا ده ڈاکٹر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کومه نشه خوبه نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پختنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هله کویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لک شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوې دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بے ځایه نه و
ډاکټر صاحب، زه پوه نه شوم څه خبره ده، زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکی کمزوری شوی دی.
څه شی؟ زما زوی پوډری شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وای؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینه دروغ نه وای. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوی دی. کوم زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجی صاحب، ته نه خبر چې زوی دې پوډری شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ قربان شه کیوم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ. د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي، نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي. خدای به کوي، ته به کوي، د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته بوزه. اوس لا نشي ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کیږي. که ډېر وخت ورباندې واوخت، بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلي نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یم چې نشه پرېږدم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د دې اونۍ د زهر کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای پامان.
ازادي رادیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي 0000 2 3 4 5 او یا هم 0000 2 2 1 1 2 4 1 1 5